دا مشال رادیو دا وخت سهار لس بجې سوی نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د دسمبر 2 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د افغانستان، پاکستان او د قبایلي سیمو سربیره یو شمیر نړیوال راپورونه هم درته راوړي، ورسره نړیوال مطبوعاتو ته د کتنه سوی او په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړې اونیزه خپرونه تاندې هیلې اورېدل هم مهیروي. خو تر هر څه وړاندې وار بشیر ګواښ ورکوو چې د سیمې او نړۍ خبرونه واورئ. لومړی د خبرونو سر ټکی، عوامي نېشنل ګوند یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د پاکستان مرکزی حکومت دی د چین سره اقتصادي راهداري پروژه کې د پښتنو حق نه خوري. پاکستاني چارواکي وایي چې د جګړو پوځي عملیاتو له وجې بېکوره شوي ټول کډوال د راتلونکي کال تر پایه خپلو سیمو ته ستانه کوي. او ناټو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو فیصله وکړه چې د راتلونکي کال پورې 2000 پوځیان افغانستان کې پرېږدي. د خبرونو تفصیل، پرون د عوامي نېشنل ګوند لخوا په کوټه کې د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري په ضد یو ځل بیا مظاهره وشوه او په مظاهره کې ګډونوالو وویل چې مرکزی حکومت دې دا لاره له پښتنو سیمو څخه نه اړي. د یاد ګوند د بلوچستان صوبې مشر اصغر خان اچکزي وویل
کله چې میانواز شریف او د هغه ملګرو ته دا څرګنده شوه چې هغوی د عوامي نېشنل ګوند د مخالفت تاب نسي راوړی، نو میانواز شریف اسپندیار ولی خان ته ټلیفون وکړ او څلور ورځې وړاندې د دواړو ترمنځ ملاقات وسو. اسپندیار ولی خان نواز شریف ته په دې ملاقات کې وویل چې اوس موږ عملي کار غواړو، ځکه چې تاسو خو ډیر قولونه له ولی خان سره هم کړي وو.
یاد دې وی چې د پاکستان مرکزی حکومت دا نه مني چې دوی د چین سره د اقتصادي راهداري لارې بدلې کړې دي، خو ملت پال پښتانه سیاستوال پی باور نه کوي، وایي چې په دې منصوبه کې د پښتنو حق خوړل کیږي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي کراچۍ کې د دوو پوځي پولیسو وژلو پرونی برید دغلته د روانو عملیاتو په غبرګون کې شوی، خو له وجوه یې په عملیاتو څه اغېز ونه شي. نوموړی پرون ماښام اسلام آباد کې خبرونه ته وویل څومره چې عملیات سختېږي هماغومره به ورته حملې ډېرېږي. تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې پرون پر پوځي پولیسو د دغه حملې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان د خزانه وزیر ساقډار ویلي چې حکومت کوشش کوي چې د ضرب عذب عملیاتو قبایلي سیمو کې د جګړو له وجې بېکوره شوي کډوال د راتلونکي کال تر پایه خپلو سیمو ته ستانه کړي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د رپورټ تر مخه نوموړي زیاته کړې چې له 400,000 کډوالو کورنیو څخه 20,000 بیرته خپلو سیمو ته لیږل شوي دي. نوموړي همداراز وویل چې ضرب عذب عملیات به د 2016 کال تر اخره پورې په کامیابۍ سره پوره شي. نن د پښتون ملت پال سیاستوال او لیکوال عبدالسمد خان اڅکزي تلین لمانځل کیږي. نوموړی له برتانویانو څخه د پښتنو د حقونو لپاره سیاسي مبارزه کړې وه. په 1993 کال کې د دسمبر په 2 تاریخ کوټه کې په ملي چاودنه کې ووژل شو. هغه د سیاست ترڅنګ په پښتو ادب کې هم کار کړی و او د لسو پخوښا کې کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اوسنی مشر محمود خان اڅکزي پلار عبدالسمد خان اڅکزي د خان شهید په نامه شهرت لري. هغه د 1990 کال د جولای په 1 تاریخ د بلوچستان په ګلستان کې زیږیدلی و. نوموړی د خپل سیاسي جدوجهد په مهال د برتانویانو د پاکستان تر جوړېدو وروسته د پاکستاني حکمرانانو په لاس خواشا 1.5 کاله قید هم تیر کړی دی. د ناټو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په برسلز کې فیصله وکړه چې د راتلونکي کال پورې به 2000 پوځیان افغانستان کې پرېږدي. د ناټو مشر ینس سټولټنبرګ وویل که افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي نو دا به د ناټو غړو هیوادونو لپاره یو لوی ګواښ وي. هغه زیاته کړه له همدې کبله به د افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې مرستې جاري ساتي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې صلاح الدین ربانی وویل چې حکومت یې د خو چیلنجونو سربیره دومره ډیرې لاسته راوړنې درلودلې چې دښمنۍ په نفسیتي یا روحي توګه ماتې خوړلې ده. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی ویلی امریکا ته ضرورت نشته چې د داعش وسلوال ډلې خلاف جګړې لپاره نور ځانګړي ځواکونه ورواستوي. هغه ویل که داسې کیږي نو باید له عراق څخه اجازه واخیستل شي. هغه دا څرګندونې د امریکا د دفاع وزیر ایشت کارټر کانګرس ته کړې. پرونۍ هغه خبرې وروسته وکړې چې ویلي وو امریکا به د داعش خلاف د ځانګړو عملیاتو 200 سرتیري واستوي. داسې ښکاري چې دا ځواکونه به د عراق په خودمختاره کوردي سیمه کې ځای په ځای شي. خو حیدر الابادی ویلي چې دوی د عراق په خاوره نور بهرنیو جګړه کوونکو ځمکنیو پوځیانو ته ضرورت نه لري. نوموړي د نومبر په 1 تاریخ ویلي وو چې عراق د داعش د ماتولو لپاره کافي ځواکونه لري. د کوردي سیمه ییز حکومت د امریکایي پوځیانو سره د شریکو هلو ځلو په حق کې دی. دا مهال 3,500 امریکایي پوځیان د عراقي ځواکونو د روزنې او سلا مشورو لپاره عراق کې میشته وي. د روس وزیر اعظم دیمیتری میدودوف د ترکیې خلاف د بندیزونو هغه لیست منظور کړی چې په انقره د روسي جنګي الوتکو د ویشتلو په غبرګون کې لګول شوي دي. پرون د حکومت پر ویبسایټ خپاره شوي د میدودوف دې فرمان کې راغلي چې د دسمبر له لومړۍ نیټې څخه به ترکیې ته پر ټولو چارټر پروازونو بندیز وي. یوازې هغو ته به اجازه وي چې روسي سیلانیان خپل هیواد ته ستنوي. همداراز د جنوري له لومړۍ نیټې څخه به د ترکیې په زراعتي توکو او تولیداتو هم بندیز وي. انقره او غربي اتحادیانه وایي د نومبر په 4 د روس جنګي الوتکه مهال د شام سره په سرحد وویشتله چې د ترکیې فضايي حدودو ته ور واوښتله. خو روس دریځ لري چې الوتکې هیڅکله د شام له فضايي حدودو څخه سرغړونه نه وکړي.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل چې بشیر ګواش وړاندې کول. عوامي نېشنل ګوند د پښتنو له سیمو د چین پاکستان اقتصادي راهداري د اړولو په ضد په کوټه کې احتجاجي مظاهره کړې ده. د دې ګوند د بلوچستان صوبایي مشر وایي د پښتنو له حقونو به هیڅکله پریشان نه شي. په اسلام آباد کې وزیرستاني کډوالو احتجاجي کیمپ لګولی او غوښتنه کوي چې خپلو کورونو ته دې ولېږل شي.
تاسو موږ خپلو کورو ته واپس کوي هلته راځه په خپل کور کې خیمه ولګوم. بیا زه په عزت بندې یم، په احترام بندې یم، خو ځان به داسې لګي چې زه یو وزیرستاني یم.
په پاکستان کې په دا وروستیو کې د ځینو لیکوالانو پر لیکنو بندیز ولګول سو. دا چې په پاکستان کې رسنۍ څومره خپلواک دي او تر کومه حده سانسر کیږي، تر بندیز لاندې یو لیکوال د پردې تر شا د نورو لاس یادوي.
زما نیول کې خو اکثر جرنیلانو باندې دي، نو ما ته په دې کې هیڅ شک نشته چې دا د پاکستان د آرمی د وجې په
او دروان خبرونه په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړې ونې خبرونه تاندې هیل اوریدل هم مه هیروي. په روانه خبرونه کې به کارکونکو میرمنو ته د ورپیر شستونز په اړه بحث واوري.
دا خلک دي کنه جی، زه ظاهر او حقیقتا مهم دا خلک هیڅ کله د نفس عزت نه کوي.
پروان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره اوسه. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلای سي. او که چیرې تاسو د رادیو ترڅنګ انټرنیټ ته لاسرسي لرئ نو پر انټرنیټ هم د مشال رادیو ټولې زړې او نوې خبرونه اوریدلای سي چې پته ده مشال رادیو .com. او ستاسو راځو خپل لومړی راپور ته. په کوټه کې عوامي نېشنل ګوند د کوادر کاشغر اقتصادي راهداري له پښتنو سیمو څخه د اړولو په ضد د احتجاج او لسی غونډه کړې ده. په دې غونډه کې د دا غوند بلوچستان صوبایي مشر اصغر خان اسکزي ویلي د دوی غوند به هیڅکله د پښتنو له حقوقو څخه پرشان نه سي او د هم دوی غوند اقتصادي راهداري غربي لار بهر لکړې ده. په دې اړه نور حال کوټي د مشال اډیو خبريال خدای نور نصر کوي.
عوامي نېشنل ګوند چې د دسمبر پر لومړۍ نیټه یې د ګوادر کاشغر اقتصادي راهداري د لارې د ممکنه بدلون پر ضد احتجاجي لاریون او ولسی غونډه وکړه. په همدې احتجاج کې یاد پاکستان د لومړي وزیر له دفتره خبر سوی حق خبر پاڼه د خلکو په مخ کې ښکاره کړه چې په کې د دې راهداري د غربي لارې د تر ټولو لمخه د جوړېدو ویل سوی. د یاد ګوند د صوبي صدر اصغر اڅکزي د ولسی غونډې ته په وینا کې وویل د دوی د ګوند د احتجاجونو او ټول ګوندیزو غونډو په برکت د پاکستان واکمن د غربي لارې په جوړولو تیار سوي.
جب میاں صاحب کو اس کی ٹیم کو اندازہ ہو گیا کہ چونکہ
کله چې میاں نواز شریف او د هغه ملګرو ته دا څرګند شو چې هغه د عوامي نشتل ګوند د مخالفت تاب نه سره وړای، نو میاں نواز شریف اسپندیار ولی خان ته ټلیفون وکړ او څلور ورځې وړاندې د دواړو ترمنځ ملاقات وسو. اسپندیار ولی خان نواز شریف ته په دې ملاقات کې وویل چې اوس موږ عملی کار غواړو، ځکه چې تاسو خو ډیر قولونه له ولی خان سره هم کړی وو. اسخر اڅکزی په دې ولسی غونډه کې وویل عوامي نشتل ګوند تل د پښتنو لپاره قرباني ورکړي او تل یې نه یوازې د پښتنو لپاره بلکې د جمهوریت لپاره تر ټولو مخکې قدم اخیستی، او په وینا یې په دې هلو ځلو کې یې هیڅوک هم مقابله کولی نه سي.
که پرون د کلا باغ د ختمېدو خبره وه نو زور ته ولاړ وم، که پرون د صوبې د پښتونخوا د نامه خبره وه نو زور ته ولاړ وم، که پرون د انرژي اوارډ راوړل وو نو ما راوړی، که پرون د تتل سمایني ترمیم د لارې کام ته یو څه ورکولو حضور ته ولاړ وم.
د عوامي نشتل ګوند لخوا په دې ولسي غونډه کې پر صوبایي حکومت په خاصه توګه پر پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د یاد ګوند پر مشر محمود خان اڅکزي هم نیوکې وسوې، چې د دوی په خبره په ګوادر کاشغر اقتصادي رهداري تر ننه پورې هیڅ غږ پورته کړی نه دی. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی غړی نصرالله زیری بیا د دې په ځواب کې مشال راډیو ته وویل تر ټولو مخکې د دې اقتصادي رهداري د غربي لارې لپاره د دوی د ګوند مشر غږ پورته کړی.
ګوادر کاشغر مغربي روټ په دې حواله تر ټولو مخکې محترم مشر ګران محمود خان اڅکزي وزیر اعظم سولي دل بیا تاسو ولي دل چې پاتې وشتم تاریخ باندې د مې په اسلام آباد کې هم د پارټي د چیرمن محترم محمود خان اڅکزي په غوښتنه آل پارټیز کانفرنس وشو، او هم په هغه کانفرنس کې د دې اعلامیه خپره شوه چې ټول کانفرنس ټول پارټیانو دا غوښتنه وکړه چې د ګوادر کاشغر مغربي روټ چې دی هغه دې بحاله شي،
تر دې وړاندې د عوامي نشتل ګوند لخوا د کوټې له ښاروالۍ څخه یو لاریون پایل شو چې د ښار پر بیل بیر سړکونو تر احتجاج وروسته د کوټې په زړه کې پر باچا خان څلور لاره د یوې لویې ولسي غونډې په کولو سره پای ته ورسید. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
زموږ غله مشال راډیو خبري. د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویل دی چې په کراچي کې روان د وسلوال په ضد عملیات به نور هم ګړندې کوي ترڅو ټولي مجرمانه ډلې لمنځه یوړل سي. نوموړي دا خبرې پرون ناوخته په اسلام آباد کې تر هغه وروسته وی خبري غونډې ته وکړې چې پرون ماپښین د کراچي پر ام جنال روډ باندې نامعلوم وسلوالو د ملټري پولیسو پر یو ګاډي ډزې وکړې چې پکې دوه غړي ووژل سول. په دې اړه نور حال له کراچي د مشال راډیو خبريال محمد عمران راکوي.
د کراچۍ د جنوبی سیمې د پولیسو مشر ډاکټر جمیل د وینا تر مخه دوه نامعلومه وسلوال د شانه راغلل. د فوجي پولیسو په ګاډي ډزې وکړې او بیا د پاکستان سرکاري ریډیو د ودانۍ اړخ ته تلې دي. دوه کسان په موټر سایکل راغلل. د شانه د فوجي پولیسو ګاډي خلاص وو او په دواړو اهلکارو یې د شانه ډزې وکړې چې له کبله یې دواړه اهلکار په سر لګېدلي او مړه شوي دي. د ډزو وروسته وسلوال ریډیو پاکستان اڑختہ تلی دی
اور اس کا ویڈیو پاکستان کی طرف جو ہے وہ چلے گئے.
د دغه اهلکارو په اړه د کراچۍ سیول هسپتال ډاکټر نثار علي وویل چې یو کس په ځای مړو او بل هسپتال ته د راوړو لس منټه وروسته مړ شوی دی. د دې پیښې وروسته د کورونو چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان اسلام آباد کې خبریالانو سره د خبرو په وخت وویل چې داسې قسمه پیښې کراچۍ کې روان د وسلوالو پر ضد عملیات نشي اغیزمن کولی، بلکې اوس به د کراچۍ عملیات نور هم تیزولی شي. د چودري نثار علي خان په وینا چې رینجرز یو ډله نیولې وه او د پلټنو پر وخت دا خبره مخې ته راغلې چې اوس به وسلوال پولیس رینجرز او نور وسلوال ځواکونه په نخه کوي. رینجرز یو ډله نیولې وه د کومې تعلق چې د یو بل لوی ګروپ سره وو. د پلټنو پر مهال دا خبره مخې ته راغلې وه چې اوس به دوی پولیس رینجرز او نور وسلوال ځواکونه په نخه کوي، او دا خبره په ریکارډ هم شته. زما په خیال د نیول شو وسلوالو پر ضد روانې پلټنې او مقدمې بیا قتل پکار دي، ځکه چې داسې ثبوتونه هم مخې ته راغلي چې زیاتره ترهګر د کمزورو پلټنو یا کمزورو مقدمو له کبله خوشي شوي دي. د سند صوبایي حکومت په ښار کې د امنیت وضع ټینګ ساتلو لپاره په دریم څلورم او پنځم دسمبر د تعلیمي ادارو بند ساتلو اعلان هم کړی دی. د یاد وړ ده چې ام جنا روډ د ښار یو مصروف ځای ګڼل شي، او همدلته د پولیسو په ګاډو دوه ځله د لاسي بمونو حملې او ډزې شوې دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
ژوندۍ هیلی په پاوکم یولس بجو،
حجره په یونی م بجو،
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخي پر غاړه په دونی م بجو،
د نړۍ رنگونه په درینی م بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدئ. د شمالي وزیرستان متاثرین د خپل غوښتنو لپاره دا وخت اسلام آباد پریس کلب مخ ته په احتجاج دي او له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې دوی د شر تر شره بیرته خپل سیمو ته ولیږي او حل دی ورته د ژوند زمینه برابر کړي. دغه احتجاجي غونډې ته د مشال رادیو خبریال سراج زهیر هم ورغلی وو او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی چې د متاثرینو په احتجاجي نارو پیلېږي.
دا وازونه د شمالي وزیرستان د هغه متاثرینو دي چې دا وخت د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په څلور ورځني احتجاج دي. د شمالي وزیرستان نه راغلو عام وګړو او سیاسي غړو له حکومت غوښتنه وکړه چې د شمالي وزیرستان متاثرین دي زر تر زر خپل علاقو ته ستانه کړي او له افغانستان دي هم متاثرین بیرته خپل وطن ته راولي. د دې ترڅنګ د دې غوښتنه و چې بې کور شو خلکو کې یو شمېر د اقلیتي برادرۍ سره تعلق لري چې د هغوی مسلې هم په ترجیحي بنیادونو باندې هواری کړي او د دې سره سره بې کور شو خلکو له دې په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې نوکری هم ورکړي او طالب علمانو ته د پاکستان په ټولو کالجونو، اسکولونو او یونیورسيټو کې خصوصي کوټي ورکړي شي. په دې موخه د شمالي وزیرستان نه راغلی یو مشر ملک اکبر خان مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په اړه وی:
زمونږه مطالبه د حکومت نه داغه ده چې مونږ د پاکستان وفاداری تسلیم هم کړه او دنیا هم منله چې دا وفادار دي، خو هغه کم سیس چې مونږ ته د پاکستان طرف نه دی هغه مونږ ته اوسه پورې نه میلاو دی او نه میلوي. مونږ در به در پرتو یو، ځای په ځای پرتو یو، زمونږ سره هیڅ کوآپریشن نشته. بیا د دې نه وروسته زمونږ بازارونه، زمونږ کورونه، زمونږ علاقې ورانې شوې. د ورانېدو سره سره زمونږ سره دونه زیاتې شوې دي چې قسم په خدای کا د اسرائیلو د فلسطین سره دونه کړې وي، لکه چې څومره وزیرستان خلکو سره زمونږ خپل خلکو وکړ.
یو بل فرهاد علي نومیتن هم مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په حق له وی:
زمونږ غوښتنه تر اول نه تر اخره پورې صرف او صرف دغه ده چې تاسو مونږ خپل کور ته واپس کړئ. الته راځه په خپل کور کې خیمه ولګوم، بیا زه په عزت باندې یم، په احترام باندې یم، وزن به داسې لګي چې زه یو وزیرستان یم.
د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکو د شمالي وزیرستان نه راغلي رحمان الله مشال ریډیو ته وی چې دوی هر چاته د خپل غوښتنو لپاره ورغلي دي، خصوصو کې هم ناوري.
ام ان ا صاحب زمونږ نه غایب دي، هغه زمونږ نه ورکته، هغه خو تلاش کوم شدا به بند مونږ اشتهار چلو. باقی پته شوه زمونږ علاقې، مونږ علاقې خداستی چې مونږ دا غوښتنه د حکومت نه کوو چې ته ما خپل علاقات ته خو یو ولېګا، په میرټ مې ولېګا، زر نه زر مې ولېګا، کولر ته به حال کا، اسپاتال ته به حال کا. اوس فار ایگزامپل کې مثال دی، د واپسی شروع کړم، دا واپسی بے انصافی باندې مبني ده. هغه ځکه اسپاتال نشته، بیا که چرته خدا نه خواسته یو سړی بیمار شي، تقریباً 10,000 دغه ته ورکوي کرایه، ته 20,000 روپۍ په کورونو باندې دغه ته ورکوي. په 20,000 باندې خو کورونه جوړیږي، یو کور په صدیانو کې جوړیږي، نیکه پکې کار وکړي، بچی پکې کار وکړي، مسی پکې کار وکړي، او دې په سپینډونو کې وران کوم پکسه دا شاینه ټوټل نه کافی دي.
د ذکر دا لدی وړاندې دی خلکو د بنو او پیښور پریس کلب مخې ته هم احتجاجي مظاهره کړې دي او وایي چې له اسلام آباد به تر هغه نه ستانه کیږي چې غوښتنې نوي بوله شوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري او زو د خیبر ایجنسی د باډې پر لور. د خیبر ایجنسی باډې ته ستانه سوي خلک وایي چې اوس هم د کړاو ډک ژوند تیروي او د دوی د بیا بحالي لپاره سم ګامونه نه دي پورته کړی سوي. دوی وایي چې دا سنتیاو د نشټوالي له امله کې داسې بیرته د کډوالو د کیمپونو پر لور مخه وکړي. خو له باډې څخه د پارلمان غړي ناصر خان پریدی وایي هڅه کوي د خپلې سیمې د خلکو ستونزې هوارې کړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ایجنسی په باړه کې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو ډلو پر ضد د خیبر ون په نامه موثره پوځي عملیات ترسره شول چې په نتیجه کې باړه د وسلوالو نه پاکه کړه شوه او د روان کال په مارچ میاشت کې ورته د کډوالو ستنېدل پیل شول او اوس ورته زیاتره کې بلې ستنې شوې دي. په باړه کې امن لښکرونه ختم کړه شول او دې په ځای په هر قوم کې قومي تړونې یا سرشتې جوړې شوې او یو اوږده موده پس ورته خاصدار او لوی ځواک ور ولېږل شول او دغه سیمه یې په خپله ولکه کې واخیسته. خو باړې ته ستانه شوي خلک وایي چې د دوی د بیا بحالۍ لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړی شوي او اوس هم د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. په دې وروستو کې باړې ملک دین خیلو ته ستون شوی یو تن احد ګل پردی مشال ریډیو ته وایي
مو مشکلاتونه ډېر دي، سکولونه ختم دي، نشته دی لیار سړکونه هم نشته دی، چې کورونه هم نشته دی چې پاکې ماده چې موږ اوسېږو اوسېدو زوی چې چا نه وي نو هلته مشکلات وي که نه نور بس دا بې درته وایم چې کوم خلک تللي دي عام خپه دي پتاګ هم خپه دي خطرې شته دی ایله مطلب چې ام داسې نشته دی چې هغه هم ایله مطلب چې سکون میلو شي.
او د باړې یو بل تن محمد خان پردي وویل
نو غواړو هغه چې کومې ودې روسره کړې وې لکه څنګه د باجوړ متاثرینو واپس کېدل وڅې ور کړې وو، څنګه یې ته کورونه جوړ کړې وو، څنګه پیسې ور کړې وې، مونږ پرې دی په هغه شکل هغه ته غواړو ا دې روکي مونږه فیل دی د ټول حکومت له مفیل دی چې مونږ باندې مهرباني وکړي د مونږ هر څه تبو شوې دي، کورونه تبو شوې دي، ټویلونه تبو شوې دي، سکولونه تبو شوې دي، سپاتلونه تبو شوې دي، بجلی نظام ختم شوی دی، یو شی پکې روغ نشته دی. سم سمونونه چې د څنګه یخني سور په کور ده چې داسې دغه متاثرینو له تصویر کې و مطلب دا دی چې هغه پرې د خپل بول بچ رپټ کړي که ویر یې نه کړل نو کېدی شي چې د خلک بیا واپس بیا پې خبر مختظر وکړي او بیا راووځي بیا لوکه خوشي شي.
خو بیا د باړې نه د کمی اسمبلۍ غړی ناصر خان پرېدی وایي چې دوی هڅه کوي چې د خپلې سیمې د خلکو مسلې حل کړي او ډېر زر به ورته د خپلو کورونو د بیا جوړولو لپاره د مالي مرستې چکونه هم میلاو شي.
زه پورا په یقین سره ویلی شم چې په دې میاشت کې به دوی لا چکونه میلاو شي او دوی لا به د خپلې پیسې چې کومې د چا کومو کورونو په کومو کومونو کې سروې شوې وو هغې کې دایمینې او د ټولو ادارو ممبران پکې ناست وو. ایجوکیشن دی انشاءالله په ایجوکیشن باندې پهان کرنی بنیادونو کار روان دی او کدی کې نوي نو جنوري کې به انشاءالله د باړې بازار هم کلاو شي.
دوی زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا گورنر د باړې د بیا بحالۍ لپاره د یو نیم ارب روپو پیکیج منظور کړی دی او دوی په دې باندې هم نظر ساتي چې دغه روپۍ په باړه کې د خلکو د ښېګڼې لپاره په سمه توګه استعمال شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
زموږ غله مشال ریډیو خاوري تر کورمی ورسته اوس په قبایلی سیمه مومند ایجنسی کې هم د سرکاري سکولونو استادانو ماشومان ته د سبق شودل پریښي دی وای تر هغه وخت به احتجاج جاری ساتي تر څو د ترقیانو مسله نوې هوار سوي. بل خو به د سکولونو زده کوونکو ماشومان وای چې کلنې امتحان نږدې سوي دي او سبق نشودل به ورته زیان ورسوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترک زیرا کوي.
ماشومان سکولونو ته راځي خو د استادانو لخوا سبق د نه خودلو له وجې یا خو په سکول دننه لوبې کوي او یا بیا کورونه ته واپس لاړ شي. یو ماشوم چې د سرکاري های سکول سبحان خور زده کوونکی دی وای
عنایت الله لسم کې مرګري بار ګرځي او مونږ هم بار ګرځو نو دې وجې نه سبق ځایا شو ټول مرګري بار ګرځي پیریډونه هم خالي او استري شو او ټول خفګان کوي چې را استادان یا کار ولې نه کیږي.
یو بل ماشوم وویل چې هغه ډیر خفه دي ځکه چې امتحانونه یې رانږدې کیږي او استادانو یې کار پرې نو په داسې حال کې هغوی د راتلونکي کلیس امتحان لپاره تیاری نشي کولی.
زما نوم عبدالله دی، نه هم ایک سبق نه امتحانونو ته ورځې کمې دي. استادان هم هسته پیتاوي ته ناستي تورې جنډې لګولې، بلکې دا چې زموږ پیریډونه استادان مسلې چې حل شي زموږ پیریډونه به صحیح ولګي. یو پیریډ هم نه دی اخیستې. حکومت ته دا درخواست ده چې استادان مسلې د ټولې حل شي.
استادان وایي چې هغوی ته حکومت درې کلونه وړاندې ویلي وو چې ګنې هغوی ته به په نوکریو کې ترقیانې ورکول شي او یو کال وړاندې باقاعده حکومنامه هم جاری شوی وه، خو دوی وایي چې هغه ترقیان دوی ته ورنه کړی شوې. کریم خان چې د سکول استاد دی وایي
چې استادان ټول چې دی نو هغه سره په احتجاج دي، د کلاس بایکاټ وکړو، دغه شان دي زمونږ اپګریډیشن وغیرہ وغیرہ د اوسه پورې زمونږ سی سی ټی پروموشن چې دا د اوسه پورې نختی دي او زمونږ جایز مطالبي دي، زمونږ جایز مسایل دي چې پاټا سیکرټری په خپل باندې هم مني، خو دغه باوجود هم د حل کولو اس قسم اوسه پورې په ګامونه پورته نشو.
حکومت ته د دې استادانو د ترقیانو سمري یا رپورت ملاو شوې ده خو عمل درآمد پرې نه دی شوی.
زمونږ د مومند جن سای تقریبا 200 او استادان د دې خبرې په انتظار دي چې زمونږه ترقی به څنګه کیږي. دا به ایکاټ په تشپګ ورځو پوری دغه شانې جاری کلاس به ایکاټ وي په مو ورځ باندې ان شاء الله زمونږ ټوله فاټا ټیچر شې دنه دا په شرایط دستور باندې الته درنور کوي.
په محمود جنسي کې 200 استادان دي چې په سکولونو کې د زده کوونکو شمیر له 2000 نه زیات دی او استادان وای کله هغوی د ترخیانو دغه ستونزه هوار نه شو نو هغوی وا د روانې میاشتې په 2 منټه اسلام آباد کې احتجاج کوي. شانواز ترکځي مشال ریډیو محمود ایجنسی.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. په پاکستان کې په دا وروستیو کې په داسې حال کې د یوې ورځپاڼې لخوا پر دوو لیکوالانو د لیکنو خپرېدو بندیز ولګول سو چې حکومت د بیان د ازادۍ او د جمهوریت د پیاوړتیا ادعاوې کوي. بلخوا به یو شمېر لیکوالان وایي چې لیکنې یې سانسر کیږي. که څه هم لیکوالانو د دوی پر لیکنو د بندیز لامل نه دی ښودل سوی، خو هغوی پر پوځ او استخباراتي ادارو تور پورې کوي چې له مقابل لوري بیا تردید سوی دی. دا چې په پاکستان کې رسنۍ څومره آزاد دي او ولې پر لیکنو بندیز لګول کیږي، په دې اړه دغه راپور اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم. ډاکټر محمد تقی له تیرو شپږو کلونو راهیسې د پاکستان په انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز کې لیکل کوي. خو نوموړي ته څه کم یوونۍ وړاندې د ورځپاڼې د مدیر لخوا برېښنالیک ولېږل سو چې د ځینو وجوهاتو له کبله نور د نوموړي لیکنې نسي چاپولی. له ډاکټر تکي مې وپوښتل چې د نوموړي پر لیکنو چا اعتراض کړی وو او د داسې څه لیکل چې بندیز پر ولګېدی. نوموړی وایي
نوم یې نه دی اخیستی چې چا اعتراض کړی دی، خو زما لیکنه خو اکثر پاکستان، افغانستان او سن پاکستان کې پښتنو بلوچانو په حواله باندې وي. بیا هغه خلک پاکستان کې چې هغه د طالبانو له اړخه فشار لاندې راغلي دي، لکه شیعه‌ګان دي، احمدیان دي، نو دوه خبرې کېدای شي چې یا طالبان به دا وایي یا به پاکستان استخباراتي ادارې او د پاکستاني ځواکونه. زما نیوکې خو اکثر جرنیلانو باندې وي، نو ما ته په دې کې هیڅ شک نشته چې دا د پاکستان د آرمی د وجې ده.
تر ډاکټر تکی وړاندې هم یاد ورځپاڼې پر دوو نور لیکوالانو محمد علي تالپور او فرحت تاج بندیز لګولی وو. تالپور وایي چې په 2010 کال کې لیکنې پیل کړې، خو په 2013 کال کې بندیز پر ولګېدی او بیا د روان کال د جون راهیسې لیکل پیل کړل چې تېرې اونۍ بیا بندیز پر ولګېدی. دا چې نوموړي ته مدیر د ده د لیکنو بندېدو لامل څه ښودلی وو، دی وایي
انہوںنے کہا کہ آپ اگر بلوچستان کے بارے میں نہ لکھیں تو
دوی ماته وویل کد بلوچستان پاړه ونه لیکي نو مناسب بوي. ما ورته وویل چې زه له بلوچستان پرته پر بلڅ لیکل نه سم کولای، نو بیا ما په ډیلی ټایمز ورسپانه کې لیکل پرې شودل. د بلوچستان پاړه ک څوک اعتراض لري نو هغه د پاکستان پاوز یا حکومت دی.
په پاکستان کې کڅه هم لسکونه ورسپانې او ټي وي چینلونه دي، خو په اړه ادا کیږي چې د استابلیشمنت یا پاوز سره اغیز لاندې دي. د دې هیواد د جیو ټي وي مشر خبریال حامد میر څخه مې وپوښتل چې پاکستانی رسنۍ تر کومه حد آزاد دي. نو موري وای
دیس از ان اوپن سیکرټ، یو ټاک ټو اني اکټیو جرنالست هو از ریډي ټو.
دا یو څرګند راز دی، کچېرې تاسو د هر هغه فعال خبریال سره خبرې وکړي چې هغه د خپل زړه حال درکې، نو درته وبوي چې پاکستانی رسنۍ آزاد نه دي. پاکستانی رسنۍ د ریاستي او غیر ریاستي ادارو تر فشار لاندې دي. زنی پاکستانی استخباراتی ادارې خو بیا زنی چینلونه او خبرلان په نیابتي ډول استعمالوي. له همدې کبله د جمهوریت ملاتړي خبرلان او ټي وي چینلونه له کړاوجن حالت سره مخامخ دي.
په پاکستان کې ځینې لیکوالان د پوسټ پر تګلارو هم نیوکه کوي او په دې اړه لیکنې چاپېږي، چې وایي ډاکټر عائشه صدیقه هم ده. نوموړی وایي په ډېر احتیاط لیکنې کوي، خو بیا هم رسنۍ بشپړ آزاد نه دي او لیکنې سانسر کیږي.
د پاکستان پر ځواکمن اسټابلیشمنت کې پوز لوی رول لري چې هغه څرګند دی. یو وخت و چې په کراچی کې به د متحده قومي مومنټ له کبله چپتیا وه، خو هغه یوازې تر کراچی محدوده وه. په پاکستان کې چې د سنسر کېدو نوې څپه راغلې ده، دا کټ مټ په 1980 لسیزه کې د هیواد د پخواني پوځي واکمن ضیاءالحق د دور غوندې ده. هغه وخت به سپینې پانی چاپی دی او اوس پانی ډکی وی، خو آواز ورڅخه استل شوی وی.
په دې اړه مې د پاکستاني پوز د عامه تعلقاتو لیدارې آی اس پی آر سره داړي کې نیولو هڅه وکړه، خو ټلیفون یې ځواب نه ویلي. ورسمې په پاکستان کې د ځینو لیکوالانو پر لیکنو د بندیز او پر رسنیو کې د سنسر کېدو په اړه د دې هیواد اطلاعاتو د مرکزی وزیر سینیټر پرویز رشید څخه وپوښتل. نو نوموړي ویل چې یو شمېر لیکوالان د نیوکو ډکې لیکنې کوي، خو چا یې مخه نه ده نیولې.
کوئی اخبار جو ہے اس کا مالک جو ہے وہ رضاکارانہ طور پر اگر کوئی قدم
اٹھائے کہ چیرے یو ورس پانا یا د هغه مالک په خپل خوخه یو ګام پورته کوي، نو د هغه لامل هر څوک په خپل فکر سره تشریح کوي. خو ما ته د خبريالانو هیڅ یو تنظیم شکایت نه دکړي چې د خبريالانو په لیکنو بندیز لګول کیږي.
په پاکستان کې دا وخت تر سل زیات ټي وي چینلونه او 300 زیات ورسپانې فعال دي. خدا هیواد د خبريالانو لپاره په نړۍ کې یو تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي.
دا مشال ریڈیو دا.
وخت د سهار لسمی بجې سوې. بشیر ګواښ په د مهم خبرونو لنډ سواروي.
عوامی نیشنل ګوند یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د پاکستان مرکزی حکومت دی د چین سره اقتصادي رهداري پروژه کې د پښتنو حق نه خوري. پرون د عوامی نیشنل پارټۍ لخوا په کوټه کې د چین او پاکستان د اقتصادي رهداري په ضد مظاهره کې د یاد ګوند د بلوچستان صوبې مشر اصغر خان اچکزي وویل چې مرکزی حکومت دی دا لار له پښتنو سیمو څخه نه اړوي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي کراچۍ کې د دوو پوځي پولیسو وژلو پرونی برید دغلته د روانو عملیاتو په غبرګون کې شوی دی. هغه پرون اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې له دغه بجبه عملیات ونه درېږي. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار ویلي چې حکومت کوشش کوي چې د ضرب اعظم عملیاتو او جګړو له وجې بې کوره شوي قبایلي ټول کډوال د راتلونکي کال تر پایه خپلو سیمو ته ستانه کړي. د پاکستان سرکاری ریډیو د اسحاق ډار لخوا لیکلي چې د 2014 کال تر اخره پورې به ضرب اعظم عملیات هم په کامیابۍ سره پوره شي. نن د پښتون ملت پالا سیاستوال او لیکوال عبدالصمد خان اڅکزي 24 تلین لمانځل کیږي. نوموړی له برطانویانو څخه د پښتنو د حقونو لپاره سیاسي مبارزه کړې وه. په 1903 کال کې د دسمبر په 2 تاریخ کوټه کې په بمی 14 کې ووژل شو. د ناټو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون فیصله وکړه چې د راتلونکي کال پورې به 2000 پوځیان په افغانستان کې پرېږدي. د ناټو مشر یانس سټولټنبرګ وویل که افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي نو دا به د ناټو غړو هیوادونو لپاره یو لوی ګواښ وي. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی ویلي امریکا ته ضرورت نشته چې د داعش وسلوالې ډلې خلاف جګړې لپاره نور ځانګړي ځواکونه هلته واسي. هغه دا خبرې د امریکې د دفاع وزیر ایش کارټر کانګرس ته کړې. پرونی خبرې وروسته کړې چې ویلي وو امریکا به د داعش خلاف د ځانګړو عملیاتو 200 سرتیري عراق ته ورواستي.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدي چې بشیر ګواښ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼه د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د دغه هیواد د کورنی ورځپاڼو د اداريو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غواړو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې اداري د وفاقي حکومت لخوا د نو ټیکسونو په لګولو باندې لیکلي. په دې کې جنگ ورځپاڼه خپلې اداري کې لیکي چې اخر حکومت په مجموعي ډول په 350 شیانو د 30 ارب روپو زیات ټیکسونه ولګول. اداري وړاندې لیکي چې د خزاني وفاقي وزیر اسحاق ډار وایي دا اضافي ټیکس په هغه شیانو ولګول شو چې عام خلک یې نه استعمالوي. خو که وکتل شي نو د وفاقي وزیر په دې دلیل کې دومره وزن نشته ځکه چې دې کې زیاتره داسې شیان دي چې هر تن یې کاروي او ضرورت ورته لري. ورځپاڼه لیکي د معاشي خساري پوره کولو لپاره نورې لارې هم ډېرې وي. پکار ده چې حکومت هغه لارې لټولې وي. لکه داسې شتمن او سرمایه دار خلک شته چې د ټیکسونو غلا کوي او یا یې بیخي نه ورکوي. بل پلو په پاکستان کې ډیر زیات کرپشن کیږي نو پکار دی چې حکومت د دې مخه ونیسي او دارنګ کوم مال دولت چې سیاستوالو یا نور خلکو لوټلې او بهر ملکونو کې کیخو دی دی چې 200 ارب ډالر دی نو پکار دی چې دغه مال دولت هم پاکستان ته واپس راوړل شي نو دا شن په پاکستان په خپل خپو ودرېږي. بل پلو د پیښور نخ پریدونکو اج ورس پاڼ خپل ادري کې وای د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په فرانس کې لا هندي وزیر اعظم او افغان مشر اشرف غنی سره لیدا کاتک کړي کوم چې د منطقي د صورتحال لپاره ډیر د اهمیت وړ ګرځول کیږي. ته ادارې په وینا چې د افغان ولس مشر سره ملاقات کې د دوه هیوادونو مشرانو د صلح د عمل په بیا شروع کولو اتفاق وکړو. ادارې وړاندې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولس مشر اشرف غنی ملاقات د پښتون مشروالۍ د کابل د دورې فالو اپ وو. په کوم کې چې پښتون مشروالۍ افغان حکومت د خبرو اترو لپاره رضا کړی وو. د ادارې په وینا ویلا چې پاکستان تل د افغانستان د امن او سولې خبره کړی دا، او دا ځکه چې افغانستان کې امن او کلاری وي نو ټوله منطقه کې به امن وي. نو باید چې دواړه ملکونه د ترهګرۍ د خاتمې او د امن او ترقۍ لپاره له یو بل سره مرستې وکړي او ښې اړیکې ولري، او دغه رنګ دا هم ضروری ده چې د سولې عمل بیا شروع کولو نه وړاندې حکومت د پارلیمان سره سلا هم وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ رسپانې په کابل کې د امریکایي سفارتخانې لخوا امریکایي وګړو ته د بریدونو تر ګواښونو وروسته د محتاط اوسېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا بیا هم دغه رسپانې په بنگلاديش کې د جنگي جرمونو په تور د اپوزیشن مشرانو ته د سزاګانو او د پاکستان د غبرګون په اړه لیکنه کړې ده. د دې دواړو مقالو مهم ټکي یعنی ساجمل درته وروي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي په کابل کې د امریکایي سفارتخانه چارواکو د ګل پرس امریکایي وګړو ته لاغرسته خبرداري ورکړ، او د سفر پر مهال یې ورته د مختات اوسېدو ویل چې چارواکو د یوې ترهګریزې حملې په اړه راپورونه ترلاسه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دوامداره توګه امریکایي وګړو ته په افغانستان کې د سفر پر ضد خبرداري ورکوي. مقاله لیکي په افغانستان کې امنیتي حالات ډېر زیات خراب دي، او سم امریکایي وګړي په افغانستان کې له سختو ګواښونو سره مخ دي. ورسپانې لیکي په کابل کې د امریکا سفارتخانه لاغو امریکایي وګړو چې په افغانستان کې د اوسېدو پریکړه کړې ده په سختۍ سره غوښتنه کړې ده چې خپلو شخصي امنیتي پلانونو ته دې بیا کتنه وکړي، د خپل تحفظ لپاره دې مناسبه ګامونه پورته کړي. د چاپېر چل په اړه دې به خبره او زیات خبردار اوسېږي، او د تازه خبرونو لپاره دې ځایي میډیا ساري. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ان بي اس ټلویزیون ته ویلي دي چې د حملو په اړه داسې راپورونه ډېر عام دي، خو افغان حکومت دا ډېره سنجیده هم اخیستې ده. مقاله لیکي د امریکایي وګړو لپاره بیړني پیغام په نامه د امریکا سفارتخانه دا بیان لاغسور و زروست خبر کړل شوی دی چې د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله په کابل کې یو ځانوژن کې حمله وشو چې پکې یو تن وژل شو او یو بل زخمی شوی دی. بلخوا ایف پی خبري اژانس لیکي پاکستان هغه تورونه رد کړی دي چې ګنې دا هیواد په 1901 کال کې د بنگلاديش خپلواکۍ د جنگ پر مهال جنگي جرمونه کړی دي. د دې بیان پړه کارپوهان وایي چې دا د خرابیدونکو اړیکو طرف ته اشاره کوي. د پاکستانی چارواکو لخوا دا بیان لاغسور ته مخ ته راغلی دی چې تیرونه په بنگلاديش کې د اپوزیشن لوړپړو مشرانو ته د 1901 کال جنگ کې د جنگي جرمونو په تور پنسیانې ورکړل شوې. د ګل پرسته پاکستان د کورنو چارو وزارت د 1901 کال جنگ پر مهال د جنگي جرمونو تورونه رد کړل. مقاله لیکي د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ دا وخت د بیانونو یو جګړه روانه ده. بنگلاديش په 1901 کال کې د یو بیلتون غوښتونکي تحریک په نتیجه کې له پاکستانه بیل شو. مقاله لیکي په بنگلاديش کې له هغه وروسته په تیرو دریو کالونو کې زیاتره وخت د تشدد پیښې شوې دي چې کورنۍ عدلیې د اپوزیشن مشرانو ته په 1901 کال کې د جنگ پر مهال د نسلي وژنو دغسې د نورو پیښو کولو په تور سزاګانې ورکول پیل کړې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا په پام کې لري چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې په وړاندې د جګړې لپاره په عراق کې نوي ځواکونه ځای پر ځای کړي. د امریکا د دفاع وزیر وایي دغه ځواکونه به په شام او عراق کې د داعش په وړاندې عملیات کوي. په عراق کې د شام مسلمانانو وسلوالو ډلو بیا په دغه هیواد کې د امریکا له لوري د هر ډول امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو مخالفت کړي او وایي په وړاندې به یې وجنګیږي. د دې راپور نور جزئیات فریبا ظاهر راکوي.
د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر د سه‌شنبه پر ورځ د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې د لا پراخېدو په هدف په عراق کې خپل نوي ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د کارتر د څرګندونې د امریکا د کانګرس لخوا د هغو فشارونو وروسته سوي چې وایي د اسلامي دولت ډلې لخوا د ډېریدونکو بریدونو د کمولو لپاره باید لا ډېر کار وسي. اشتون کارتر ویلي چې دغه نوي ځواکونه به بریدونه ترسره کوي، برمته سوي کسان به ژغوري، استخباراتي معلومات به ټولوي، او د اسلامي دولت ډلې مشران به وژني یا به یې ژوندي نیسي. دای وی دغه ځواکونه به په داسې موقف کې وي چې وکولای شي په سوریه کې دننه په خپلواک توګه عملیات ترسره کړي. کارتر زیاتوي دای وی موږ یو ځانګړی ځواک جوړوو. دا هغه ځواک دی چې ټول وختونه به په سوریه کې عملیات نه کوي، کولای شي دننه ولاړ شي، بریدونه وکړي او بیرته بهر راووزي. اشتون کارتر او د امریکا لوړ پوړي پوځي قماندان جنرال جوزف ټانفورد وروسته لاغه د دغه کمیټې لخوا تر پښتون لاندې راغله چې دوی د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې خوشبینانه انزور ورکړ. جنرال ټانفورد د کمیټې غړو ته وویل
We estimate that approximately 43%
دوی موږ اټکل کوو چې په تیرو دیرشو ورځو کې د تیلو له درکه د داعش جاري عایدات تقریبا 30% اغیزمن شوي دي. اوس مهال شاوخوا 3500 امریکایي سرتیري په عراق کې ستچې په دې وروستیو کې له کورد او نورو عراقي ځواکونو سره د اسلامي دولت ډلې څخه د سنجار شهر د بیرتنیولو په عملیاتو کې مرسته کړې ده. په عراق کې د امریکا هڅې چې د حیدر العبادی د حکومت لخوا ملاتړ کیږي تر ډیره په دغه وخت کې د ځواکمنې شیعه مذهبي ډلې لخوا له ګواښونو سره مخامخ کیږي. دغه ډله د حکومتي ځواکونو څخه جلا ده، خو د داعش په وړاندې هم جنګیږي. د یو شمیر شیعه ملیشو مشرانو چې ځینې د ایران متحدین دي رویترز خبري اژانس ته ویلي چې دوی به په عراق کې د امریکا د هر ډول اضافي سرتیرو سره وجنګیږي. اشتون کارتر د نوې ځنګړو ځواکونو شمیره نه دی یاد کړې، خو دا ځواکونه به تر هغه ډیر وي چې ولسمشر اوباما یې سوریه ته د بیرته تګ اعلان کړی و. د امریکا دفاع وزیر دغه راز د خپل هیواد د غبریدونو د پراخېدو خبره هم کوي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر عایداتي سرچینو به وسی. د پتیره بیا د تیلو د سرچینو یادونه کړې ده. په همدې حال کې جنرال جوزف ټانفورد د پوځي خدماتو د کمیټې په وړاندې د هغو پوځي متخصصینو د خبرو دفاع کړی چې وایي یوازې په هوایي بریدونو نه بلکې د لا ډیرو پوځي ځواکونو استول کولای سي توندلارې ډلې ماتې کړي. د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اوریدلی شئ.
د میرمنو پاړه ځنګړې اونې زخبرونه تاندې هلی تاسو دروانی غړي په پای کې اوریدای شئ. مشال رادیو تاسو لپاره د راپورونو او خبرونو ترڅنګ یو شمیر ځنګړې اونې زخبرونه هم لري. او سود افغانستان پر لور ناتو افغانستان سره یو اربیا د مرستو ژمنې تازه کړې دي. پرون د بلجیم په پلازمینه برسلز کې ناتو موافقه وکړه چې په افغانستان کې خپل رول ته چې ماموریت یې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې ملاتړ او هغوی ته پر سلا ورکولو متمرکز دی دوام ورکوي. د دې ترڅنګ ناتو له افغانستان سره په ځینو نورو برخو کې هم د مرستو ژمنې وکړې چې تفصیل یې له برسل څخه د مشال رادیو خبریال نوریاس نوري راکوي.
ناتو موافقه وکړه چې راتلونکی کال به په افغانستان کې 2000 پوځیان وساتي. د ناتو عمومي منشي یانس استولتنبرګ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د غړو او د افغانستان په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د خپل راتلونکي رول په اړه نوې پریکړې وکړي.
We agreed to sustain the
president. لومړی موږ موافقه وکړه چې په افغانستان کې خپل د قاتم ملاتړ ماموریت د هیواد د زونونو په ګډون په 2014 میلادي کال کې ادامه ورکړو. شاوخوا 2000 سرتیری به دغه ماموریت مخ ته وړي. زه د ټولو متحدینو او شریکانو د ډیرو کلکو ژمنو هرکلی کوم چې په دغه کچه د ځواکونو د ساتلو لپاره د مرستې په برخه کې کړي دي. د ناتو د اوسنی ماموریت چې د محارب ماموریت له پای ته رسیدو سره سمې د روان میلادي کال له پیله رسمن پیل کړی. مرکزي قومندانې په کابل کې د خو په پلازمینه سربیره کندهار، هرات، مزار شریف او لغمان کې هم د زنونو په کچه مرکزونه فعال دي. د ناتو عمومي منشي استولتنبرګ د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره راتلونکي کال به دغه ماموریت بڼه بدله نشي وویل. ناتو به بیا په جګړو کې ښکېل نشي خو له افغان امنیتي ځواکونو سره به چې د ده په وینا تر اوسه یې په خپلواکه توګه د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کې خپله وړتیا ښودلې لازم ملاتړ ته ادامه ورکړي. د ناتو عمومي منشي وویل ډېرو هیوادونو د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او ثبات لپاره د مالي مرستو په ګډون نوې ژمنې وکړې. د افغان امنیتي ځواکونو اوږدمهاله تمویل هم هغه مسله وه چې پرون وزیرانو وڅېړله او پریکړه وکړه چې د دغو ځواکونو د اوږدمهاله مالي لګښتونو د یقیني کولو په اړه به له نړیوالې ټولنې سره ګډې هڅې پیل کړي. ستولتنبرګ وویل یو شمیر هیوادونو په دې برخه کې نن هم ژمنې وکړې چې زه هرکلی کوم، خو په دې اړه به د ناتو د راتلونکي کال په سرمشریزه کې چې ټاکل شوې په جولای میاشت کې د پولنډ په پلازمینه وارسا کې جوړه شي پریکړه وشي. د 2012 میلادي کال د شیکاګو د سرمشریزه د پریکړې په اساس د افغان امنیتي ځواکونو مالی لګښتونه چې په کال کې 4 میلیارد ډالر دي د 2012 میلادي کال تر پایه یقیني شوي او ناتو غواړي چې د 2013 نه تر 2020 کال پورې د 3 نورو کلونو لپاره دغه مسله ډاډمنه کړي. ناتو دغه راز له افغانستان سره د اوږدمهاله ملګرتیا یا شراکت په اړه چې د قاتم ملاتړ د ماموریت له پای ته رسیدو وروسته به په دې هیواد کې تر ډیره په ملکي بڼه وي هم موافقه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د وضعیت او وروستیو پرمختګونو تر څنګ له نړیوالې ټولنې سره د ښې حکومتدارۍ د فساد د له منځه وړلو او بشري حقونو ته د پراختیا ورکولو په ګډون په ځینو نورو برخو کې د هڅو د پرمخ بیولو ژمنې وکړې. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې پر نتیجې رضایت څرګند کړ. زه ډاډه یم چې د ناتو د متحدینو او شریکانو د ملاتړ په دوام سره به افغانستان باثباته سوکاله او ډیموکراتیک هیواد ته په رسیدو کې ثابت پرمختګ وکړي. په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن هم دوام کوي چې پکې تر ډیره د هغو نویو چیلنجونو او هغو ته د رسیدګي پر لارو چارو خبرې کیږي چې ناتو په دې وروستیو کې ورسره مخامخ ده. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وویل هغه امنیتي وضعیت چې نن ورځ موږ ورسره مخامخ یو تیاره دی. تر وروستي حملې ډیره بې ثباتي او له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونې د هغه په وینا هغه جدي چیلنجونه دي چې له مختلفو لورو یې متوجه کړي دي او ناتو باید ورته ځواب ووایي.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی. درسي خداسي په کار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقي او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم سلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. او سواره سدل د میرمن پاړه ځانګړي ونې خبرونه تاندې هلیته په ټوله نړۍ کې ل 15 نومبر څخه تر 10 دسمبر پورې د شذو په ضد د تشدد او په کور د نن او بهر د کار په ځایونو کې ل دوی سره د نامناسب رویه پاړه د پوی پیدا کولو په لړ کې شپږ ځنۍ کمپاین لمنځل کیږي. د نن په پروګرام کې پر دې خبري سوي چې شزي د کار په ځایونو کې لکه مسلو سره وړاندې کیږي او په پاکستان کې په دې اړه قانون څومره عملي دی. د دې پروګرام وړاندې کوونکی فرخنده اسد.
په تاند اله خبرونه کې موزه فرخنده اسد هر کلی کوم. د نن په پروګرام کې د کارکونکو خوځو په مسلو خبري کوو.
دا خلک دې کنه جی زه ظاهر او حقیقتا ویم دا خلک هیڅ کله د نفس احساس نه کوي.
دا چې په دې اړه په پاکستان کې قانون څومره عملی دی
د خپل د څونو مسلی دي اوس په دې بالکل چې اډو یو حکومت هم د پاکستان د جوړې دو نه تر نن ورځې پورې دې د خپل باره کې اډو سرکار د کاغذ ډیر زست سوچ کړی دی.
په ټوله نړۍ کې د 15 نومبر نه تر 10 دسمبر پورې موده د ښځو خلاف د تشدد په کور دننه او یا بهر د کار په ځایونو کې د دوی سره د نامناسب رویې په اړه د پوهاوی پیدا کولو په لړ کې لمانځل کیږي چې ورته د 14 ورځنۍ فعالیتوب نوم هم ورکړل شوی دی. په پاکستان او افغانستان کې هم د ښځو د حقونو ادارې په دغه 14 ورځو کې د ښځو د بنیادي حقونو په اړه د شعور او پوهې پیدا کولو په لړ کې مختلف پروګرام مونه تر سره کوي. د ښځو د حقوقو ادارې وای خزه نه یوازې په کورونو دننه بلکې د کار په ځایونو لکه دفترونو روغتونونو بانکونو او نورو ادارو کې د سړو لخوا د نامناسبه رویو سره مخامخ دي. دا چې د کار په ځایونو کې د ښځو زورول یا هراسمنت ستوای او یو کارکونکي خزه څنګه ځان له دغو نامناسبو رویو خبر وساتي په جواب کې د پېښور های کورټ یو وکیل روبینا ناس وای
harassment today at the HR places rather than the government department ya semi government department ya factories the public place chalta zanana tangawalu koshish kai aga singa tanguli yo khuda da che aga tala lazdari bala da che aga sirf khabaron par zariya mane bal da da che ishare sada se daga ki sok study ya even khazam ke che ta tangai aga کېدای شي یا ستا پروموشن چې دی هغې باندې فشار ته لګې چې نه ته ما سره دا خبره وکړه ما سره گپ لگاوا ترا چې زما آفس کې اسې به سکینا ما سره کېنا دا چې نو خپل ستا دا فایل چې مخ کې لګم او دا چې کنه نو بس ستانو کری منګ ختمه دا دي کې کافی دا چې څنګه نه دي نو زنانا تنگولو خلاف دې دا قانون راغله دې دا ډېر زیات زبردست قانون دی وای چې یو لینڈ مارک حیثیت لري زمنګ د چکمې زنانا زمنګ کارونه کوي بهر آفیسز کې په فیکټریز کې دا غیر پر دې زبردست قانون دی خو کته سو ګوري قانون زموږ ډیر خسته خسته راغلی دی او ډیر خسته خسته الفاظ پکې استعمال شوی دي او ډیر خسته خبرې پکې شوی دي خو کمنګ راشو مسله چرته راشي د نفاس سلسله کې همدغه هراسمنت اکټ و منګوالو د دې نفاس سلسله کې دي کې دا لیکل شوی دي چې به هر یو حکومتي چې کم ډپارټمنټ دی محکمه ده هغې کې به یو کمیټې چې دی هغه جوړېږي په هغه کمیټې کې به تاسو زنانه هم شاملوئ په هغې کې دي چې تاسو به یو کوډ آف کنډکټ کمیټې ده هغه به جوړوئ هغه به تاسو په هر یو ډپارټمنټ ډپارټمنټ کې به وي خو په هغې کې به زنانه موجودګي ضروري ده هغه ولې ځکه چې زنانه ما ته اوسته مسله بعضې ټایم دا خبرې داسې نازکې چې زه یو سړي سره خپله مسله نه شم داسې ډاډه زړه باندې ډسکس کولی هغه سره خبرې اترې نه شم کولی دومره په ډاډه زمای کا زمای و خور الټرنات سي نو زه زیات خطرې کې سره خپل خبر او هغه به پیګم زیات ځکه چې په خپل هم زنا نه زما په مسله کې په پیم شي دا او د ما ته سم مسله ده یا ځانه تنګې مو په څه کې سم زده کړې کس نه تنګې ما نو هغه به زیات خطرې کې سره بیا مخ کې زمونږ خبره ده هغه اورته خداسي په ګراوند کې کتا سو کو ایستم نشته ده
د پاکستان د ورسپانې ایکسپریس ټریبیون د یو رپورت تر مخه د اکتوبر په میاشت کې د پېښور د خیبر ټیچنګ روغتون یوې کارکونکې د دغه صوبې د بشري حقوقو ډایریکټریټ ته په یو لیک کې ویلي وو چې دا په دغه روغتون کې د خپل یو مشر لخوا ځورول کیږي او باید پوښتنې وشي. د لیډی ریډنګ روغتون یوه نرسه اختر جهان وایي په روغتونونو کې خلک د نرسانو سره سم عربیا نه ساتي.
خدمت علی آگا پر بھی خدمت کہ آگا پر بھی عزت کہی جنر سے ہو اکثر خبروں کے وجہ سے دا سدا بے کار ادا آنر سدا دوبارہ سے خالی چیکوں عزت کی اخبل خور والا اخبل خاندان والا بولے چاہیے دیر مجھ دئی آجے نہ بولی دا نرس خو ډېر اهمیت لري کنه یو نرس چې دی هغه خپل خاوند د خپل ښځه یعنی خپل مور پلار خویندې وروڼه هر یو سره خدمت کوي هغه وخت تېروي کور والا سره خاندان سره د خپل پڑوسیانو سره نو هغه پوهېږي چې دا نرس خو ډېر اهمیت لري خو د بهر خلک چې دي هغه وایي چې دا خو نرسه ده معمولي خو چې سر باندې راشي چې مریض راشي نو بیا خدمت غواړي خدمت ختم شي مریض راشي بیا وایي څه ده نرسه ده کنه داسه عزت داسه داسه نکي ځکه چې انسان کول دي کنه هغه عزت نشته د ماسره کې نه انسان دومره عزت داسه نشته چې څومره پکار دی
اختر جهان د عام وای د یو مری سره راغلی د هغه خپل خپلوان هم د یوې نرسې په کار کې خند اچوي
او خاص کر دا کیجوالټی کې چې تدریج شي یا د ماشومانو وارد ای بی سی سی آیسولیشن پیډز وارد کوم رش والا وډونه دي کنه هلته لکه چې ګټه کې یو مریض راغلو خالي مریض نه دی ډېر کسان درته او دومره داسې ته خو بالکل ځای نه ورکوي لار نه ورکوي چې ورته نږدې شي او ورته ډېر خجولو کې په ډریسنګ پټې مټې کو کې هغه ته بالکل لار نه ملاوي دي او دا په خبر کې خو تاسو د پته د حالات انداسې دي چې بم بلاست او داسې حادثات ډېر زیات کیږي اور دے زیات رش جوړی دی الته متوری جانو نو دے کې هغه سره ډیر مشکل سره لسی کې په هغه ملاوی ځای ملاوی دی او تعالی را نه ملاوی دی یی دومره زیات رش کنا زمونږ د خبر خلکو بیا داسې اړتیا چې کلی نه مری راولي سزا کې راولي هغه بیا څه کوم نه کولی نشي او نو څه خبره خو هم نه نه لا هغه خبر باندې دی واډ او زی سکار خو دې یو مریض سره کم از کم یو یا دوه کسان زیات به نه وي
تکلیف
د خوځو د مسلو په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومتي کمیشن مشره نیلم تورو بیا وایي په دې اړه قانون سازی شته، خو ولې پر دغې عملي کار په سمه توګه نه کیږي؟
او د خوځو د څومره مسلی دي اوس پورې بالکل چا د یو حکومت هم بلکې د پاکستان د جوړېدو نه تر نن ورځې پورې دي د خوځو باره کې اډو سرکار لکه هغه ډېر رست سوچ کړی دی انسان چلولا او چې اول سوچ لکه ټول کم لا لکه کم قانون جوړ شوی دی یا سم چې لکه فائدې رسی اکثر د سړو په نظریه باندې د سړو په نظر کې ساتلو باندې د سړو لپاره لکه حقوق جوړ شوی دی ډېر دا یو ګورمنټ خاص نه یادوم چې یا د پی ٹی آئی ګورمنټ یادوم یا د پی این ایل این یادوم یا اے این پی یادوم چې شروع نه دي ښځو ته د خپل هغه تحفظات ملو شوي نه دي چې کوم زمونږ بیسیکلی زمونږ کوم بیسیک هیومن رائټس چې ورته وایي د انسانانو چې کوم حق دي چې کوم زمونږ ریلیجن چې کوم زمونږ اسلام چې کوم حقوق ورکړي دي هغه اډو کنسیډر شوي نه دي نو دا خو هیڅ کدي ګران کار دی خو کم از کم دادا چې لکه آواز منگوالے او تاسو خبر دې د افسو خبر چې پولیو ورکر سره کیږي دا هیلت ورکر سره کیږي دې سره کیږي ځکه اوس ته پوره زمونږه سرکار کې هغه د اکاونټیبلټي چې ورته وایي کنه چې دا هغه اډو څه منصوبه نشته دی که یو ځل د وزن درې ځله د دې ته لکه دا داسې وګړي چې لکه قفزا نه لاو شي د خلکو ته دې اونې ولې شي دې سزا ورکړي شي هغه نه پس په الیټ دا امپلیمنت شي دا چې کوم سزا او موږ ټول په تاسو د تاسو خپل قانون دی او د دې مطابق باندې دا سزا ده او چې یو ځل دا ټول ادارې خپل کارونه شروع کړي او د کوم سزا ای هغه مثال جوړ شي هغه نه پس ودا اویرنس په خلکو کې راځي نو دا د دې لپاره چې موږ هم کوشش کوو میډیا هم کوي سرکار له بوم لازمي په کار کې کوي ولا او بد قسمتي زموږ د ملګر کې زموږ خځې اډو چې د اوسه پورې دا د هیڅ چا د سرکار پورې خبره نه کومه او اډو د هغه باندې کې
د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي انیسا زیب طاهر خیلی وای خځې په هر شوبه کې مسلې لري خو باید ځان د خپل حقونو خبر وساتي او دا چې د یوې مسلې د حل لپاره به څه کوي
بالکل دا یو شکایت دی چې دومره موافق حالات نه دي موږ خویندو لپاره چې هغه راشي او ویمن اکسپلوایټیشن هم دی هراسمنټ هم هغه هم شته خو داسې هم نه دی چې ټول داسې تاسو په خپل اعتماد لري او نالج کولی بیا تاسو ته یو ریسپیکټ هم ملاویږي د ویمن هراسمنټ خو یو خو دی ایکسپلوایټیشن خو هغه پاکستان یا افغانستان خبره نه هغه ټول نړۍ کې دا ښه حال دی داسې دی چې اگزامپل سره داسې مثالونه هم شته چې هغه حالات کې داسې زموږ خویندې هلته رول ادا کړی دی چې هغه تاریخ یو حصه ده او یو باب جوړ شو
د خیبر پختونخوا د خزو د مسلو په اړه د حکومتي کمیشن کوارډینیټره امینه درانی بیا وایي دوی کوشش کوي چې د کار په ځایونو کې د خزو حقونه خوندي وساتي او دوی ته د خپل مسلو د حل په اړه پوها ورکړي
د مونږ کوم فوکس دی چې البته مونږ ایز ا کمیشن په کار کوو خو مونږ د فیل لیول باندې یا چې کم ګرافیک لیول باندې یا چې کم کړه زنانه دي هغه یو قسم نه ډایرکټ نه کیفر کوو د مونږ چې کم اغون فوکس دی هغه دا دی چې د سی قانون سازی وشي یا هغه قوانین چې مخکې نه موجوده دي د هغه د غشان امپلیمنټیشن وشي چې کم زنانا په کور کې موجود دي یا کم زنانا په یو دفتر کې یا خدای مکه د هراسمنت شکار دي یا چې فیکشنو کې کار کوي یا د هغه مینیمم ویجز دومره نه دي چې یا د ویج ډیفرنس دی د هغه چې کم تنخواه دی هغه د نارینه چې کم د هغه ورکر کولیګ دی د هغه سره برابر نه دي نو موږ دغه شان اقدامات او سفارشات حکومت له ورکو چې هغه په پالیسی کته باندې یا څو لیجیسلیشن دی ټیک شي
د د پاکستان په شمول په ټوله نړۍ کې د 15 نومبر نه تر 10 دسمبر پورې په دغه ورځو کې د بشري حقوقو ادارې په ټولنه کې د خوځو د حقوقو په اړه د پوهه او شعور پیدا کولو په لړ کې مختلف پروګرامونه ترسره کوي چې ورته 16 ډیز اف اکټیویزم وایي. داوا د دې اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریدا زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده پامان.
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.